السلام علیکم وخت په افغانستان کې له غرمې مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ له ازادي راډیو رې په دغه پروګرام کې دوه اونیزې خبرونې په دویمه نیمایي کې تاندې څانګې او د نیمې نړۍ د ښځو په اړه باندې پروګرام اورې. خو لومړی نیمایي راپورونو او خبرونو ته ځانګړې ده. په مهمو راپورونو کې اورئ چې افغان ولسمشر نن په بلخ کې دی. د بلخ له ولایتي شورا غړیو سره یې کتلي او همداراز به د 209 شاهین قلي اردو ته هم نن د ورځې په اوږدو کې ورزي او له پوځیانو سره به لیدنه کوي. افغان ولسمشر تېره ورځ بلخ ته ولاړ او له سرپرست والي او ځینو چارواکو سره یې بېګا شپه خبرې وکړي. په دې اړه مفصل معلومات درکړو او همداراز به نور مطالب هم درته خپاره کړو. د اقینی بندر د اهمیت په اړه باندې به یو ګردای میز واوره. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ناجیه صاحبه در اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. په ننګرهار کې د داعش دیرش غړي وژل شوي. ملګري ملتونه وایي په 2018 میلادي کال کې لږ تر لږه 15 لکه افغانان د جګړې له امله له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي. او د سوریې حکومتي ځواکونو په حلب کې شپږ سیمې چې پخوا د رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې وي نیولې دي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سه شنبه په بلخ کې له چارواکو سره پر سیاسي حالاتو خبرې کوي. ښاغلی غنی بیګا هم په بلخ کې له یو شمېر چارواکو سره کتلې دي. مخکې داسې ګڼل شوې و چې ښاغلی غنی به بلخ ته په خپل سفر کې عطا محمد نور د دې ولایت د والی په توګه معرفي کړي. خو د ښاغلی غنی ویندوی محمد هارون چخانسوري په مزار شریف کې د ازادي رادیو خبریال ته وویل چې په دې سفر کې داسې پریکړې ته ځای نه دی ورکړ شوی. چخانسوري بلخ ته د ولسمشر د سفر د هدف په اړه ویل:
هدف یې سفر مشخصا
د دغه سفر هدف مشخصا بدلونونه نه دي. دا د محلي ادارو د کار ارزونې لپاره د ولسمشر د سفرونو د لړۍ برخه ده. په بلخ کې ښه کار شوی دی او دا ستایلو دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی په بلخ کې له خبریالانو سره له خبرو ډډه کړې ده. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د داعش دیرش وسلوال وژل شوي. د دغه ولایت د پولیسو ویندوی حضرت حسین مشرقي وال پرون رسنیو ته وویل د داعش یو قاضي هم په دې هوایي حملو کې وژل شوی. په اندیحل کې چارواکي وایي چې په زابل کې 4 سرحدي پولیس د وسلوالو طالبانو په کمین کې وژل شوي دي. ملګری ملتونه وایي په 2018 میلادي کال کې لږ تر لږه 15 لکه افغانان د جګړې له امله له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور چې پرون دوشنبه خپور شو، په افغانستان کې د جګړې له امله د بېکوره شویو خلکو تر ټولو لوړه شمېره څرګندوي. د ریپورت په حواله افغانستان ته له پاکستانه هم د خلکو د بیرته ستنېدو لړۍ د چټکتیا په حال کې ده. ملګری ملتونه وایي په روان کال کې څه باندې 6.5 لکه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. خو د افغانستان حکومت وایي سږ کال د جګړې له امله 10% بېکوره شوي خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. په ناټو کې د روسیې دایمي استازي الکساندر ګروشکو ویلي روسیه او ناټو په افغانستان کې هیڅ ډول همکاري نه لري. نوموړي پرون دوشنبه ترتاس خبري اژانس ته وویل ناټو د همکارۍ ټولې لارې او پروژې بندې کړې چې د دواړو خواوو ګډو ګټو او امنیت ته مهمې ګڼل کېدي. د دغه روسي چارواکي په وینا دا په افغانستان کې له وضعیت سره چې د خرابېدو په حال کې دی مخامخ تړاو لري او داسې هیڅ نښه نه لیدل کېږي چې ناټو به خپل لیدلوری بدل کړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 15 اویا پوله، یو اروپایي یورو 20 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 2.80 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15.5 پوله، زریرانی تومان 10 افغانۍ 6.5 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 6.15 افغانۍ. د سوری حکومتي ځواکونو په حلب کې شپږ سیمې چې پخوا د رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې وي نیولې دي. په دې ډول د حلب ښار ختیځ په دوو برخو وشل شو او زرګونه کسان له خپلو سیمو تیښتې ته اړ شوي دي. د سوریې دولتي ټلویزیون پرون دوشنبه اعلان وکړ چې حکومتي ځواکونو د حلب په ختیځ کې د سخاورور، حیدریا او شیخ خدر سیمې نیولې دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په برتانیا کې دی دا راپور تایید کړی او ویلي چې د بشار الاسد د رژیم مخالفو ملیشو د حلب په ختیځ کې درېیمه برخه سیمې بایللې دي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې دا له 2012 میلادي کال راهیسې د بشار الاسد د رژیم د مخالفو ملیشو لپاره تر ټولو ستره ماته ده. د امریکا متحده ایالاتونو په اوهایو ایالت کې د چړو او موټرو په گزارونو په خلکو باندې ورستۍ حمله د یوې تروریستي قضیې په سیر څرل شوې ده. د اوهایو د کولمبوس ښار د پولیسو مشر کیم جوکس ویل چې د قضیې ته چې پرون شوې د یوې ممکنه تروریستي حملې په سیر قتل شوې چې پکې یولس کسان ټپیان شوي دي. حمله کوونکی اتلس کلن سومالیایي محصل عبدالرزاق علي ارتان پیژندل شوی چې د امریکا د دایمي اوسېدو اجازه یې هم درلوده. هغه د لومړی په موټرو باندې د اوهایو ایالت په دولتي پوهنتون کې خلک وهلي او له موټرو له کوزېدو سره سمې په چړو هم وارونه کړي. د پوهنتون یو امنیتي کس حمله کوونکی علي ارتان بیرته په ډزو وژلی. سپینې ماڼۍ د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا ادعا رد کړه چې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې درغلي شوې ده. په دې ایالتونو کې زیاتې رایې د ډیموکراتانو کاندید هیلری کلنټن ګټلې وې. ټرمپ پر ټویټر لیکلی چې په ورجینیا، نیو همشایر او کالیفورنیا کې د ټاکنو په ورځ زیاته درغلي شوې ده. خو د سپینې ماڼۍ ویاندوی جاش ارنس پرون دوشنبه خبریالانو ته وویل
دا واقعیت لري چې هیڅ داسې شواهد نشته چې دا دا به ثابت کړي.
ډونالډ ټرمپ د نومبر په اتمه په امریکا کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د درغلۍ په اړه د خپلې ادعا د اثبات لپاره اسناد نه دی وړاندې کړي. او په کیوبا کې زرګونو کسانو پرون دوشنبه د دې هیواد په پلازمینه هوانا کې د انقلابي او سیاسي رهبر فیدل کاسترو مړی ته د درناوي وروستي مراسم ترسره کړل. د کاسترو د جسد ایری په ځنګړي منګي کې د هوانا ښار د انقلاب پر سلور لاري کې حقو خلکو ته خیوي چې د کیوبا د انقلابي مشر د درناوي لپاره ورغلی و. له کاسترو سره د مخخي مراسم پرون پیل شوي او نن به هم دوام وکړي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران په نن د دې مراسمو په وروستۍ ورځ کې برخه واخلي، خو روسیې ویلي چې ولسمشر پوتین د ورتګ پلان نه لري. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ناجا صاحب وچې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اور به پانا پیدا کولای شي. وړاندې په پروګرام کې ورچې افغان ولسمشر نن په بلخ کې د بلخ د ولایتي شورا له چارواکو سره نن خبرې کړې دي او ځینې مهم مسایل هغې ډلې د سرپرستۍ د سیستم د پای ته رسولو په اړه باندې هم څرګندونې کړې دي. دا هم اورئ چې په کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د جګړو له امله د بېکوره شویو شمیر د ملګرو ملتونو د رپورټ په نسبت کم بولي.
یو څه توپیر شته په دغه امارو ارقامو کې. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت او د دغه د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا
په اروزګان کې د شفق دوه په نوم عملیات پیل شوي چې چارواکي د پرمختګونو خبرې کوي.
د شپږ دوه د پلان مطابق موږ عملیات روان کړی دي چې هغه د چلمګر په سیمه کې دي چې ډېر موفق دي. د ډېر رسیدلی یو
دوه اونیز پروګرامونه تاندې څنګې او د ښځو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام هم مه هېروئ. وخت په افغانستان کې لس بجې او نهه دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې ژر به په بلخ کې د سرپرستۍ سیستم پای ته رسوي. دا خبره د بلخ د ولایتي شورا رئیس افضل حدید ازادي رډیو ته وکړه او ویې ویل چې ولسمشر نن له هغوی سره په لیدنه کې دا موضوع یاده کړه. افغان ولسمشر له تېر ورځې راهیسې په بلخ کې دی. نن هم ځینو ځایونو ته ورځي. له هغې ډلې به له 209 هم شاهین قل اردو هم لیدنه کوي. همدا شېبره سره د ازادي رډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زای له بلخ په ټلیفون په مستقیم تماس کې ده. حبیب زای صاحب، ستړي مشه، بخیر راغله. ولسمشر نن څه پروګرام لري؟ له کومو چارواکو سره خبري کړې دي او له دې وروسته به کوم ځای نو ته ورځي؟
من نستم اجازه سب لدی وروسا چه ولسمشر غنی تیر ورس د افغانستان او ترکمنستان ته ارمانس ته یو اورګاډي پټلۍ پرانستله وروسا لاغي بلخ ولایت ته راستون شو او دلته د بلخ ولایت له محلي چارواکو سره کتنه وکړه. د دې ترڅنګ هغه د بلخ ولایت د مدني فعالانو د ښځو په برخه کې د ښځو د حقونو د فعالانو له سپین ږیرو او مشرانو سره خبرې اترې درلودې. د بلخ له ولایتي شورا سره یې هم خبرې ترسره کړې او نن د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غني دلته دوی ته تعهد ورکړی چې په بلخ ولایت کې به یو لوی محبس زندانیانو ته جوړ کړي، ځکه په بلخ ولایت کې د زندانیانو لپاره یو کوچنی محبس چې هغه په مرکز د ولایت کې دی او دوی هم ډېر زیات تهدیدات رامنځته کړي. دې ته تر څنګ ولسمشر تعهد کړی چې د امو رود د سواحل به تحکیم کړي او تر څنګ به یې د بلخ ولایت د کوټې باغ د فابریکې سیستم ډېر مجهز کړي او همدارنګه د تعهد کړی دی چې ډېر ژر به په شمازون کې د وسوال د پوځ د هڅولو په نتیجه کې امنیت تامین کړي. خو څو شېبې وړاندې ما د ولسمشر لوایان هارون چخاسوري سره خبرې درلودې. ده هم په دې ټینګار درلود چې ولسمشر تاکید په دې کړی تر څو ملي والا هیڅ شی او د خلکو سره د خلکو د همکارۍ تر څنګ افغان ملي وسوال پوځ په تجهیز شي او دوی وکولی شي تر څو د وسوالو پټنځایونه په شمالي ولایتونو کې لمنځه یوسي او په ټول هېواد کې به دوی په دې هڅه کې دي تر څو امنیت تامین کړي. ښاغلی چخانسوري په دې اړه وویل. او د دې ترڅنګ ښاغلی ولسمشر نن هم د لسونه هم شاین قول اردو ته ویل چې او حتی د هوایی پاو سره ګوري او د هوایی د لا زیات د تشخیص په اړه خبرې ترسره کړي.
حبیب زاسب د بلخ دولتي شورا د مننه له تاسو نه چې توضیحات مو راکړل. یو څه بل چې د بلخ دولتي شورا د چارواکو سرګندونې مو له په دې اړه باندې نور وضاحت هم ضرورت شته، یعنی نور څه نه دی ویل شوی چې د سرپرستی سیستم به څنګه پای ته رسوي. له دې مخکې خو ویل شوی چې د سرپرستی په اړه باندې به څه جدي تصمیم نه وي په دغه سفر کې.
په دغه سفر کې تیر ورځ هم د ولسمشر لوایان د ښاغلي چخانسوري څخه خبرې درلودې. درات کړل چې په بلخ ولایت کې به د سرپرستی سیستم په اړه دغه خبرې ترسره شي. خو ولسمشر د ولایتي شورا د غړو سره د خبرو کې د تعهد کړی چې ډېر ژر به کله چې د کابل ته ستون شي، ځکه په بلخ ولایت کې ټول سیستم سرپرستی دی د بلخ ځینې ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کېږي، د بلخ معاونیت د سرپرست لخوا اداره کېږي، د بلخ مقام هم د سرپرست لخوا اداره کېږي. د تعهد کړی چې ډېر ژر به د سیستم له منځه یوسي او تر دې دمخه ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې ولسمشر غني به عطا محمد نور رسما په دې سفر کې د بلخ ولایت د والي په توګه معرفي کړي، خو تر دمه دا کار نه دی ترسره شوی. د ولسمشر وایان هم وویل چې احتمالا په دې مورد بحث وشي، خو اوس ولسمشر په دې ټینګار کړی چې دا به کله کابل ته ستون شي او هلته به
مننه. یو څه کلان راته وایي چې په بلخ کې په خصوصا په مزار شریف ښار کې اوسنۍ وضعیت څنګه دی او د ولسمشر په ورتګ سره به اتمن امنیتي وضعیت امنیت نور هم ټینګ شوی وي څنګه؟
او ډېر ښه پوښتنه. لا دور تر دی خو په مزار شریف کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته مسجد جار ته غجدل لارې د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو پر مخ، البته د ترافیک پر مخ تړلې دي او خلک پیاده رفتمات کوي او کوم ظریف دي زړه کسان او هغه کسان چې فزیکی وړتیا ډیره کمه ده دوی واقعا نسوم سره مخ دي. دوی شکایت هم تیر ورځ درلود او نن هم ولدي سره خبرې درلودې چې ووایي چې د ولسمشر سفر دوی ولا ډیر لسوم سره مخ دي او تر څنګ روختون د روضې شریف شي لاس تپروت دی چاته موټرونو ورتګ ته اجازه نه ورکوي او خلک لسوم سره مخ
دي. ولسمشر بنن خپل سفر پای ته رسوي که څنګه؟ دوی څه نه دی ویلي تر اوسه؟
دوی ویل چې ولسمشر بلا هم خپل سفر ته تر غرمې وروسته ادامه ورکړي. د دې وروسته چې د دوستو نوم شاین قلودو له چارواکو سره وکړه بیرته به مزار شریف ته راستون شي او دلته به له نورو چارواکو سره هم وګوري او احتمال شته چې له عامو خلکو سره هم وګوري.
زیاته مننه کوم مجیب حبیب زیش په بلخ کې زموږ خبریال و د ولسمشر د سفر په اړه باندې موږ ته مفصل جزئیات راکړل.
تازه دقیق او بی‌طرف معلومات ستا ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ملګری ملتونه وایي په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 15,000 افغانان د جګړې له امله له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو دا رپورټ چې پرون دوشنبه خپور شو، په افغانستان کې د جګړې له امله د بې کوره شویو خلکو تر ټولو لوړه شمېره څرګندوي. خو فرشتې جلالزی د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت له سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه کړې چې د رپورټ په اړه څه نظر لري.
مینه وخت هغه د نړیوالو ادارو د خوانه چې کومې شمېرې وړاندې کېږي، زه فکر کوم په هغه کې ستونزه دا ده چې کله چې دغه بې ځایه شوې کورنۍ یو شمېرې بیرته خپلو اصلي سیمو ته ځي، دوی بیا هغه نه محاسبه کوي. مثلا هغه امارو ارقام چې موږ سره دي د بې ځایه شوو کورنیو په اړه، له 4.5 لکھ څخه ډېر کسان دننه په هېواد کې په دغه روان کال کې بې ځایه شوي. په مجموع کې له 1 میلیونو څخه ډېر کسان له 1300 کلونو راهیسې بې ځایه شوي. نو په دې وروستیو کې چې زموږ کوم هېوادوال بې ځایه شول، مثلا د کندوز ولایت څخه، کندوز چې کله طالبانو هلته برید وکړ، د طالبانو له برید وروسته بېرته هلته امنیت ښه شو، زموږ یو شمېر هېوادوال بېرته خپلو اصلي سیمو ته لاړل. په همدې ډول په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم، یعنی د دغو بې ځایه شو له ډلې څخه 1.5 سلنه بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي. ښایي دغه یو څه توپیر چې شته په دغه امارو ارقامو کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت او د دغه د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا، هغه توپیر به هم په همدې کې چې مونږ بیا هغه کسان چې بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي هغه به محاسبه کړي، او ښایي د دې دوکانه دغه امارو ارقام نه وي محاسبه شوي. هغوی 15 لکھ ښایي مونږ وایو چې نه 4.5 لکھ څخه ډېر کسان بې ځایه شوي.
میخیل صاحب، دغه کسان چې بې ځایه شوي دي، دوی د حکومت د دوی سره څه کومک کوي؟ یعنی څه پروګرامونه د دوی لپاره لري؟
د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په دې برخه کې یوازې د همغږۍ دنده لري، او مونږ داسې کومه بودیجه نه لرو چې مستقیما له بې ځایه شوو سره مرسته وکړو. مونږ له 1300 میاشتو راهیسې له خپلو هغه بین المللي همکارانو سره کار کوو. مونږ د ژمي دپاره د بې ځایه شوو کورنیو سره د مرستو لپاره یو پلان جوړ کړ. مرستندویه ادارو لکه UNHCR، WFP او نورې ادارې موږ سره ژمنه وکړه چې موږ به د بې ځایه شوو کورنیو سره د ژمي لپاره مرستې وکړو.
دغه چې د جګړې له امله خلک بې کوره شوي دي، پر دې سربېره هغه کسان چې له پاکستانه د ستنېدو په حال کې دي، نو تاسو ته دغه ستونزه څومره زیاته کړې ده ستاسو په نظر؟
دا د حکومت لپاره یو ستونزه ده. د نننه په هېواد کې 1 میلیون څخه ډېر کسان بې ځایه شوي. د کال له پیل څخه تر اوسه پورې لږ 4.5 لکھ څخه ډېر کسان یوازې له پاکستان څخه هېواد ته راستانه شوي، چې په مجموع کې له پاکستان او ایران څخه نږدې 1 میلیون کسان هېواد ته راستانه شوي. 1 میلیون هم دننه په هېواد کې بې ځایه شوي. نو دوی دپاره کافي بودیجې او امکاناتو ته اړتیا ده.
اوس هم ورزو البته مخکې دې چې بلې موضوع ته ورسو، باید ووایو چې دغه مرکه د ازادي راډیو خبریالې فرشې جلالزی د کډوالو راستنېدونکو چارو له وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره د هغه رپورټ په خاطر کړی و چې پرون ملګرو ملتونو خپور کړ، او وی ویل چې شاوخوا 15 لکھ کسان د جګړو له امله له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د شفق دوه په نوم عملیات په اوروزګان کې د پاموړ پرمختګ کړی. دغه خبره د اوروزګان امنی قومندان ولی جان سرحدي د دوشمې پورز ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل چې په دغو عملیاتو کې تر اوسه پورې 40 وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور هم ټپیان دي. نور جزئیات د شریف الله شرافت په دغه راپور کې.
د اورزګان ولایت امنیه کمانډان ملپاسوال ولجان سرحدي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د اورزګان ولایت مرکز سرینکوټ او ولسوالۍ کې د شپاک دوه په نوم عملیات پیل کړي، چې په نتیجه کې 40 وسلوال طالبان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د خبره د مرکز سرینکوټ اړوند سپیدخار سیمه هم له وسلوال طالبان څخه نیولې ده. نوموړي وایي د اورزګان ولایت په چوره دهراوت او ګیزاب ولسوالۍ کې هم عملیات پیل کړي، چې هلته هم یو شمېر سیمې له وسلوال طالبان څخه نیولې دي. شاغلی سرحدي:
د شپاک دوه په د پلان مطابق موږ عملیات روان کړی دي، چې هغه د چلمګر په سیمه کې دي، چې ډېر موفق دي، د ډېر رسیدلی یو. د خاک سپید په نامه یو منطقه ده چې هغه مې نیولې ده. اوس هم هلته زموږ پولیس ځای پر ځای دي. اردو ښه دستاورد لرو. بل ځای په چوری ولسوالۍ کې
سرحدي وایي د دغه عملیاتو پر مهال 28 کړۍ ماینونه هم شنډ او خونڅه کړي دي چې وسلوال طالبانو د عامو خلکو د کورونو مخې ته شخ کړي وه. خو وسلوال طالبان لا تر اوسه د راوشتي مرګ ژوبلې په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د مسلینو په خبره د شفق دوه په نوم عملیات د هیواد په یو شمېر نورو نامنه ولایتونو کې هم پیل شوي دي چې د راپورونو له مخې ګټه ور تمام شوي دي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت یو شمېر هغه ملکي کسان چې تل به یې له دولت څخه د عملیات د پیل غوښتنې کولې د عملیات په پیلېدو خوښ دي او وایي چې دوی ملاتړي دي. تاوز محمدي چې د اروزګان ولایت مرکز سرینکوټ اړوند د تلانی د کریم ملک دی وایي چې تلانی سیمه یې له تېرې درې میاشتې راهیسې د امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبانو کمربند ګرځېدلې ده او دولت تر اوسه په همدغه سیمه کې عملیات نه دي ترسره کړي.
موږ دغه غواړو چې زموږ سره یو عملیات وسي، زموږ خلک وسایي. زموږ خلک په ډېرو غټو غټو مشکلاتو اخته دي. موږ دغه غواړو د دولت څه چې یو دغه دغه دولت خو دغه ولسته یو قناعت باید ورکړي په کلکه د خپل حکومت ملاتړ اعلانوي.
د مسلین په خبرو اروزګان ولایت له تېرې درې میاشتې راهیسې د وسلوال طالبانو تر کلکې محاصرې لاندې دي چې لا اوس هم وسلوال طالبان د مرکز سرینکوټ ښار ته په یو کیلومتري کې شتون لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
پاکینه بندر کې پرون د ریل پټلۍ د افغان ولسمشر او د ترکمنستان د ولسمشر لخوا پرانیستل شو. دغه چې دا ریل پټلۍ د افغانستان لپاره څومره مهمه ده، څومره د افغانستان سوداګري ورسره رونق پیدا کوي، په همدې اړه اجمل تورمان یو لنډ بحث جوړ کړی دی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. لکه څنګه چې خبرې نن د ترکمنستان اقینې ترمن د وسپنې پټلۍ د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو لخوا پرانیستل شوه. په دغه بحث کې زموږ میلمانه دي د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون غړی ښاغلی فرهاد صدیقي او د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی. میمونان عزیز، خوش آمدید. نخست آقای صدیقی، از شما میپرسیم که ستای رای ترکمنستان و اقینه از لحاظ اقتصادی چی ارزش های خود داره برای افغانستان؟
این خط آهن که امروز به افغانستان وصل شد از لحاظ اقتصادی بر مردم افغانستان، بر سرمایه‌گذارا یک سهولت ایجاد کرد که همگی بر افغانستان امیدواری پیدا میکنند. از کشورهای بیرون، از داخل کشور، خارج کشور میان سرمایه‌گذاری میکنند در افغانستان. و یک چیز مهم برای ما است که ما تا به حال در قید و در انحصار یک کشور بودیم که مواد از اون طرف می آمد و ترانسپورت و همه مربوط اونا بود. الحمدلله به این چند جایی که شده و خط آهنی که از چین آمد و خط آهنی که حال ما شاهدش هستیم که امروز افتتاح شد، اینا بالای اقتصاد افغانستان بسیار تاثیرگذار است و قیمتا پایین کاهش پیدا میکنه و در انتقال ترانسپورتی قیمتا هم پایین میاد. و در یک موضوع دیگه که مهم برای ما ارزنده ای است که افغانستان را پیدا میکنه به کشورهای اروپایی. ما میتونیم که اینجا فابریکات و بعضی کارهای دیگه را تولیدات خوب داشته باشیم و کالاهای ما را بفرستیم بر اروپا و بر آسیای میانه. این یک سهولت بزرگ برای مردم افغانستان شد.
تقل سیدی، پا سیمه که در افغانستان در اهمیت پاره در دغی ریل پتلی یا در وسپن پتلی پا پرانیستل و سره چون را نور هم مهم شد، اهمیت وارد شد سیمه هیوادونو تا افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاستا درون میلما در ازاده رادیو درنو اوریدون که تخبرینه که هلی و سلامون اولنده کم پرزای پختنم اوکلا. تاستا معلومه ده چه یو هیواد اقتصاد پر روش که تر طولو مهم شد چه دیگه ترانسپورت ده سرکونه دی او اوس وقت که تر طول ارزان ترین ترانسپورت شده ریل ده، چه ریل دیر پا آسانه او په ډیر کم وخت کې په ډیر اجازه ډیر څه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالي، چې خصوصا د هغه باندې چون تازه میوجات زیات تولیدي او لري، نو دا زر سریع الفساد هم دي. نو دا زر یو ځای ته رسولی شي او بل خبر در چې افغانستان چې په خاط څومره مهمو اوس هغه سي مهم نو ځکه نو چې په خاط ترانسپورت اسو کچرو د ابریشم لار ده د لاجوردو لار ده بدخشان لاجوردو مثلا د چین او دا شي نو چې د همدې له طریقه بدلته دغه ته اروپای هیوادونو ته بدله خو بیا وروسته بحري لارې شوې کشتۍ شوې مثلا اوایي کارګوګان شوې له بده مرغه چې افغانستان د داخلي او د بهرنیو دښمنانو د لاسوهنو له امله او یو شمېره خلک چې د هیواد سره فطرتاً دښمنی لري د شخړې جنجالونو او بهرنۍ شبکو دلته جمهور رامنځته کړ. افغانستان په دغه سری بهر کې چې نور نړۍ مخته لاړل افغانستان خصوصا په دې دریو څلور لسیزو کې افغانستان جنگ و دلته په دې برخه کې کار ونه شو چې دلته ریل پټلۍ واوسي دلته ترانسپورټ واوسي هوایي کارګو دا شینه نو دغه یو د خوشحالۍ ورځ چې موږ د پاره نن ده دغه ده چې افغانستان اوس د سیمې هیوادونو له هغه منحوس انحصار ووته چې مخکې به هغوی د دغه انحصار چې افغانان ورته احتیاج و چې ایران څه پاکستان کول هغوی به په موږ باندې له دې اقتصادي بندیزونه سیاسي ستونزه به یې درلوده موږ باندې سیاسي اقتصادي بندیزونه لګول په زموږ پر سوداګرو ترانسپورټرانو به ډیمرج راته سل مشکلات به ورته راتله نو په دغې باندې اوس افغانستان له یو حالته وځي چې د ګاونډیانو له انحصار وځي او بل ډیر مهمه ده چې اوس د نړۍ سیاستونه په اقتصادي منافعو څرخي اوس مونږ ګاونډیان چې پوه شي په دې او دا درک کوي ان شاء الله نور به عمل هم درکوي چې د افغانستان په امنیت کې زمونږ ګټې دي.
قرار منوریدون که ده ازادی راژیو لاریمو ده اقینی بندر ده اهمیت او نور اقتصادی گرتو پا اره بندی یو گرده میش چپ که ده افغانستان ده ولسی جرگی ده معاصلات و مخابرات کمیسون غره فرهاد صدیقی و ده اقتصادی چارو کارپو صدیقی سعیدی و واوری ده دوی تنگار که و چه افغانستان بلدی و روست ده گاونده هیوادونو لین حسار ووزی و پا خپلواک توگه بندی و پا اقتصادی چارو که پرمختک که وی هم دارازی ده اقینی بندر افتتاح و لدی لاری ده سوداگریز مالون و انتقال او راولل د افغان سوداګرو افغانانو لپاره ډیر د ګټې وړ اقدام او وباله. د کابل چاپ نن نیو مطبوعاتو هم تر ډیره پورې خپل مطالب د اقینی بندر په افتتاح باندې لیکلي دي. اجمل تورمان د کابل نننی چاپ مطبوعات کتلي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ترکمنستان اقینې د وسپنې پټلۍ د پرانیستې په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي د وسپنې پټلۍ له لارې د افغانستان او ترکمنستان نښلیدل د لاجوردو پروژې مهمه برخه ده. په مطلب کې راغلي د لاجوردو تاریخي لار د ورېښمو د لرغونې لارې هغه پخوانی مسیر و چې افغانستان یې د منځنۍ آسیا له لارې له اروپا سره نښلولی و. په مطلب کې راغلي که څه هم د دې پروژې مهم شریکان افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان او جورجیا یا گرجستان دی خود ترکیه هم لیوالتیا لري چې په دې پروژو کې ورګړه شي. د مطلب لیکوال لیکلي د غلار به لوی خو د ورېښمو د لرغونی لارې په خوانی ترانزیتي مسیر یو ځل بیا راژوندې کړي او لبل پلو به افغانستان د اروپا، منځنی ختیځ او سویلي اسیا ترمن د ارتباط د یوې مهمې کړۍ حیثیت پیدا کړي چې د ترانزیت له درکه به هر کال په میلیونونه ډالر عواید د افغانستان په برخه شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي د ترکمنستان اقینې د وسپنې پټلۍ په پرانیستلو سره د افغانستان سوداګري به نه یوازې له سیمې او نړۍ سره پراختیا ومومي بلکې د سیمې هیوادونه لکه ایران، چین او هندوستان به هم د سیمې په تیره بیا د منځنۍ آسیا او اروپا له هیوادونو سره واصل شي. د سر مقاله لیکوال په دې باور دی چې تر دې وروسته به افغانستان له وارداتي هیواد څخه په یو صادراتي هیواد بدل شي او په نړیوال مارکیټ کې به د افغانستان کرنیز محصولات او صنعتي توکي ښه بازار پیدا کړي. خو ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې سر مقاله په همدې تړاو داسې پیل کړي: د قینې ریل کرښه مبارک، خو د ولس اصلي ستونزه مه هیروئ. په سر مقاله کې راغلي د قینې د ریل کرښې پرانیستل افغان ولس ته لوی خبر دی. دا چې زموږ د ملي شورا غړي پرې لاسونه پړکوي چې پاکستان له احتیاج بخلاص شو تر یو حد سمه ده، خو تر څو په خپلو وسایلو بسیان شو، تر څو زموږ صادرات او خپل تولیدات تر وارداتو او بهرنیو توکو زیات نشي، محتاج بو یا پاکستان ته یا ایران ته یا د منځنۍ آسیا هیوادونو ته. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د اقینې د ریل کرښې پرانیستل لوی خبر دی، خو زموږ د ولس ستونزې او ناخوالې دومره زیاتې دي چې د اقینې ریل کرښه په هیڅ صورت هم ورته داسې زیری نه دی لکه چارواکي چې پر مخ ورمخي. د سر مقالې لیکوال وړاندې لیکلي زموږ د ولس لپاره لومړیتوب داری چې له بدمرغي جګړې څخه وژغورل شي.
د شزو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاره سفرزینای کمپاین
پدې
ورو ورو خبرو باندې هغوی وژنې خپل ولایت د نوامبر 15 د خزو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی
مونږ
یې نه پېښو چې هلته خوندې تلار شوې درس وای د دسمبر 13 پورې په دې کمپاین کې له ازادي رادیو سره اوسئ.
د ښځو په اړه باندې ځانګړي ریپورټونه هر ورځ له ازادي راډیو اورېدلی شئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدل شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 زموږ د راډیو ادرسونه دي. همداراس ازادي راډیو .org زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. facebook.com/azadiradio هم پښتو فیسبوک ته مه هېروئ. وخت په افغانستان کې 9:30 بجې شوې. ناجیه صاحبه د کابل په سټوډیو کې د څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په بلخ کې له یو شمیر امنیتي چارواکو او مدني فعالانو سره په کتنه کې له تروریزم سره په جدي مبارزه ټینګار کړی. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د داعش 13 غړي وژل شوي. ملګری ملتونه وایي په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 15 لکه افغانان د جګړې له امله له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي. د سوریه حکومتي ځواکونو په حلب کې شپږ سیمې چې په خوا د رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې وي نیولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو په اوهایو ایالت کې د چړو او موټر په گزارونو په خلکو باندې ورستۍ حمله د یوې تروریستي قضیه په څیر سړل شوې ده. سپینې مڼې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا ادعا رد کړه چې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې درغلي شوې ده. او په کیوبا کې زرګونو کسانو پروندوشنبه د دې هیواد په پلازمینه هوانا کې د انقلابي او سیاسي رهبر فیدل کاسترو مړی ته د درنوي ورستي مراسم ترسره کړل.
د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو څخه اور کوي پانه کې کتل شي. همدارس facebook.com/azadiradio د پښتو فیسبوک ادرس دی. د خبرونه هلته هم لویږي. د افغانستان مشرانو جرګه له احمد ضیا مسعود غواړي څو د خپلو وروستیو څرګندونو په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. د مشرانو جرګې دویم رسیال حسیب الله کلیمزای وایي باوري نه ده چې ګواکي وسلوالو مخالفینو په حکومت کې نفوذ کړی وي. احمد ضیا مسعود څو وخت مخکې ویلي وو چې په حکومت کې د استخباراتي بهرنیو کړیو ځینو نفوذي اشخاص موجود دي. په دې اړه عباد الله حننزی دا رپورټ جوړ کړی.
عواملی در داخل نهادهای ما است، عوامل نفوذی طالبان استخبارات
داخل حکومت ولای او اصلاحاتو په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استاذ احمد ضیا مسعود د داډول سرګندونو ورسته د افغانستان مشرانو جرګه ترې غواړي چې د خپلو سرګندونو په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. د مشرانو جرګې دوی مرستیال حسیب الله کلمزی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې که څه هم د خغلی مسعود دا ډول څرګندونې غیر مسؤلانه نه دي، خو باوري نه دی چې ګواکي وسلوالو مخالفانو په حکومت کې نفوذ کړی وي. حسیب الله کلمزی د خغلی مسعود دا ډول څرګندونې سیاسي پهلواني بولي او ټینګار کوي چې د 15 مارچ پر وړاندې انفرادي اقدامات پایله نشي لرلی او د حکومت د رهبرۍ جدي اراده ته اړتیا لري.
شغلی مسعود د حکومت په رهبرۍ کې دی، نو باید دغه موضوع د حکومت له مشرانو سره شریک کړي او د مافیایي کړیو او نورو ډلو په اړه چې ملي منافعو ته زیان دی هغوی ته اسناد او شواهد وسپاري او له شکه پرته باید په دې اړه قاطع پرېکړه وشي.
په وروستیو کې احمد ضیا مسعود په هرات کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي چې وسلوالو طالبانو مافیایي کړیو او د سیمې هیوادونو استخباراتو د افغانستان په دولت کې نفوذ کړی او ویلي دي چې دغه موضوع په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د عملیاتو مخه نیولې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. ښاغلی احمد ضیا مسعود له دې مخکې هم په دولتي ادارو کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ په اړه څرګندونې کړي دي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم ویلی وو چې د حکومت یو شمیر برحاله چارواکي د طالبانو په ګټه کار کوي. همداراز ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلی وو چې د ملي امنیت رئیس ته یې امر کړی چې په نظام کې شته جاسوسان وپیژني. په دولتي ادارو کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ په اړه دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې له یو کال راهیسې په افغانستان کې امنیتي ګواښونه زیات شوي دي. خو اوس چې د حکومت یو لوړ پوړی چارواکي د 15 مارچ په اړه دا ډول څرګندونې کوي، ولې یې د مخنیوي لپاره کار نه کیږي؟ دغه پښتنه مول سیاسي کارپو بشیر بیژن سره مطرح کړه.
د حکومت یو شمیر لوړ پوړي چارواکي له تروریستي ډلو څخه د ملاتړ په برخه کې تر شکونو لاندې دي، او تر هغه چې ولسمشر د قضیو په اړه انحصاري چلند وکړي نو د نورو مامورانو شکونه به هم زیات شي.
ښاغلی بیژن وایي د هغو کسانو ادرس څرګند دی چې له وسلوالو مخالفانو څخه ملاتړ کوي، خو په دې اړه د حکومت جدي ارادې ته اړتیا ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون په اړه د دوهم راپور د چمتو کولو پروسه په رسمي توګه پیل کړه. د وزارت چارواکو د دوشنبې په ورځ په یوې ناسته کې ویل افغان حکومت مکلف دی په کومو کنوانسیونونو کې چې غړیتوب لري باید د موادو د عملي کولو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ته راپور ورکړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت مکلف دی هغو ټولو کنوانسیونونو ته چې ورته ژمن دی او مواد یې منلي دغه مواد په ښه توګه عملي کړي. د دې وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د دوشنبې په ورځ د ماشومانو د کنوانسیون د موادو د پلي کېدو په اړه د دورې راپور ورکولو تر نامه لاندې په یوې ناسته کې وویل کوم فعالیتونه چې افغان حکومت د ماشومانو د حقونو په برخه کې کړي په دغه راپور کې ارزول کیږي.
پروسې تهیه گزارش صرفاً به عنوان ایفای تعهدات افغانستان
د راپور د برابرولو پروسه یوازې د نړیوالې ټولنې په وړاندې د افغانستان د ژمنو ترسره کول نه دي، بلکې د مناسبو پالیسیو د جوړولو په هدف په هیواد کې د ماشومانو له حقونو څخه د ملاتړ د ارزولو فرصت دی.
د بهرنۍ چارو وزارت د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په اړه خپل لومړی راپور په 2009 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړی وو، او دا دوهم راپور دی چې د راتلونکي کال په لومړۍ نیمایي کې به چمتو او یاد سازمان ته به وسپارل شي. د دې وزارت د چارواکو په خبره افغانستان په 1990 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو له کنوانسیون سره یوځای شو او قانون یې ورته په 1994 میلادي کال کې تصویب کړ. دا راپور په داسې حال کې چمتو کیږي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان 4.5 میلیونه ماشومان لري چې عمرونه یې له شپږو کلونو څخه تر 13 کلونو پورې رسیږي. له دې شمېرې څخه شاوخوا 9 میلیونه ښوونځیو ته ځي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د 5.5 میلیونو ماشومانو برخلیک څرګند نه دی او حکومت هم په اړه معلومات نه لري. د راپورونو له مخې افغانستان 2.1 میلیونه کارګر ماشومان لري چې 1.4 میلیونه په درندو کارونو بوخت دي. یوې ماشومې زینب چې د بهرنیو چارو وزارت ته نږدې د خلکو بوټان رنګوي آزادي راډیو ته وویل کور ته د خرڅ د پیدا کولو په خاطر په ښوونځي کې د زده کړو تر څنګ بوټان هم رنګوي.
بوټان رنګوم، خونځي ته ځم، درس ویم، د ورځې تر 10 بجو کار کوم او بیا خونځي ته ځم.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق رئیس عادل خضر چې په دغه ناسته کې خبري کولې وویل افغان حکومت باید د ماشومانو وضعیت ته په کتو سره د خپل راپور کیفیت لوړ کړي.
It is important that the report addresses the various observations.
مهمه ده چې په دا راپور کې د ملګرو ملتونو د سازمان وړاندیزونه او سپارښتنې چې د پخوانی راپور په اساس کوي په پام کې ونیول شي. لومړی پوښتنه به دا وي چې سمو کړی دي.
مرمن خضر د راپور په چمتو کولو کې پر دقت او له افغان ماشومانو سره په مرکو او خبرو ټینګار وکړ او ویل باید ډاډمن شو چې افغان ماشومان چې په هر ځای کې دي حقونه یې خوندي دي.
مننه چې ازادي راډیو موري دا تاندې څنګ او د خزو پروګرام مهیروي.
تاندې څنګ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې همایون هیواد
دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا نومبر ولسم د محصلانو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. افغان محصلان د غورز داسې محل منځي چې لا هم لاړې رستونځو سره مخ دي.
مجاز لابراتوار مژنه لرو زما یوازینی مشکل چې د دفیز له حاله
چارواکو د دې ستونزو د حل په خاطر څه کړي؟
هغه ځوانان چې هغه اقتصادي ستونزې لري اړوند پوهنتونونو اړوند پوهنځیو ته معرفي کوو.
کما اصل مونږ ته وایي مستقیم زو همدغه کیس باندې کار کوو او دې ته رسیدګي کوو.
په پوهنتونونو کې د پخوانی نصاب تدریس اداري ستونزې او په شخصي پوهنتونونو کې د زده کړو پر ځای فیسونو ته ډېر ارزښت ورکول هغه مهمې ستونزې وې چې د محصلانو د ورځې په نمانځغونډو کې یادې شوې. د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین د محصلانو ستونزې مني، خو وایي د دوی ټوله هڅه دا ده چې دا ستونزې حل کړي.
اصلا زموږ توجه او تمرکز په دې بخش کې ډېر متمرکز ده چې کمیت مدیریت وکړو. کمیت په دې معنا نه چې ټیټ شي، کمیت امکانات ډېر شي. په ټول ولایتونو کې موږ خصوصي پوهنتونونه او دولتي پوهنتونونه ولرو او همدارنګه هغه ظرفیتونه منځته راولو چې په پوهنتونونو کې مؤثر واقع شي. درسي مواد ډېر ښه شوی ده، جذب استادان په پوهنتونونو کې زیات شوی ده، ډېر زیاتوالی راغلی ده. دغه تغییرات ده چې اوس عینی او ملموس ده. د اداري په برخه کې بدون شک چې موږ مشکلات لرو په یو نیم ولایتونو کې، مثلا اغه پوانتونه چې نوې جات دي، محدودیتونه د اداري ظرفیتونه په بخش کې دي، محدودیتونه د کادري بخشونو کې دي چې مونږ کوشش کوو چې دغه محدودیتونه لری شي او تغییرات پکې راشي.
یو شمېر محصلان وایي په پوهنتونونو کې درسي نصاب اوس هم تر ډېره حده زوړ دی او دوی ته هغه چپټرونه تدریس کیږي چې له 100 تر 500 کلونو پرې اوښتي دي. خو د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو د ریاست مشر پوهنمل سید نجم الدین جلال بیا وایي دوی د تیرو دوه کلونو په ترڅ کې دغه ستونزه تر ډېره حل کړې او په ځینو برخو کې چې ضرورت و نوي مضامین او څانګې په پوهنتونونو کې زیاتې کړي.
تقریبا 500 کوریکولوم تجدید کړی ده، نوې کړی ده. هسې هم نه ده کې ټول مونږ کوریکولومونه کې څه پخوانی به وي، شاید په لږ کوم لري ځای یا کوم ځای پیدا وسی، مګر د ما معاونیت علمي د پانتونو مسؤلیت ده او د ډیپارټمنټونو مسؤلیت ده. مونږ هر وخت هغه ته شورای رهبری پریکړه کړې ده او لایحه مقررات مو ویلې دلته لګلې ده. هغه باید یو کمیته ولري، کمیټې د تطبیق نصاب کوریکولوم، هغه باید دا کار به وکړي. او سر رشته چې لازمی ده شاید تاسو وګوري دنیا پرمختګ کوي، مونږ نوې رشتهګانو په تقاضا په زمان کې جوړو. مثلا خطاهان مخکې نه و، مثلا خطاهان روس نه وي ورشته ده، او مثلا د اداره او عامه پالیسی سو کله مخکې نه و، اوس دا 15 جوړ شوی ده.
د افغان محصلانو یو بل ستونزه د تجربوي زده کړو په برخه کې ده. دوی ډیر وخت هغه څه زده کوي چې استاد په صنف کې ورته وایي، خو دغه درسونه دوی ته په عملی ډول نه ښودل کیږي. رحیمه چې په یو خصوصي پوهنتون کې زده کړې کوي وایي لوی ستونزه یې دا ده چې دوی یو مجهز لابراتوار نه لري.
موږ چې د کوم مشکل سره مخامخ یو یا افغان محصلین چې کوم مشکل لري، هغه دا دی چې مجهز لابراتوار موږ نه لرو. بعض وسایل چې باید په لابراتوار کې موږ هغه وسایل موږ باید استفاده وکړو، هغه وسایل موږ په دسترس کې نه دي.
دا یوازې په کور دننه محصلان نه دي چې ستونزې لري، بلکې هغه افغان محصلان چې د بورسونو لاره بهرنیو هیوادونو ته تللی هم ګڼې ستونزې لري. خالد شانایل چې د هند په اتر پردیش ایالت کې د علیګړ مسلم پوهنتون محصل دی، په هند کې د افغان محصلانو ستونزې را سره شریکوي. دا د خبرو وروسته بعد لوړو زده کړو وزارت د ویان فیصل امین جواب هم ووري.
اول ستونزې چې د ژبې ستونزې ده، ژبې ستونزې سره مخ کیږي. او دوهم دا ده چې سفارت غم نه خوري. په هندستان کې ډیلی کې کوم سفارت چې د افغانستان لري، هغه غم نه خوري، دومره پام ورته نه کوي مسلمان ده. او درېم ستونزې دغه ده چې درسی میتھڈ لگے دسی مختلف مندی دے افغانستان نا نو درجہ جی گئی او بل دے مسلن دغه سنز چی غو دی بشرگان کور د مسلن چی په بولس کیزی د اقتصادی سنز ل عمل زی چی سوک بولس کیزی د سنو ما شخصی سوک زی غی زور لري. نو بل دوی پیسې ډیر زنده په د کوم سازمان چی دا پیسې زنده په وخت پیسې نور کوي. او دل د سفارت کی غټه اومده سنز دغه د چی سفارت چ کوم مشکلات دی وای مشکلات دغه چی د غو به دسی عکس العمل نه خید
د دولتي بودجه نه دوی ته او جیب خرچ داشتن مد نظر نیول کیگی. دی دوی پیسی مون نور کو، دی دوی پیسې وزارت محترم مالیه ورکی، مون یواز دی دوی لستونه و داشتن تایید کو. خوز مون تعهد دوی لپاره مم دادی چه مون لستونه دیر زر تایید کو. او دا استونزی چه دا دا آم نده پا طول میاشتونه که نده، یواز اگه آخر کال بودجه چه رازی، اگه که لک تغییرات رازی یا مثلا مشکل پیخیگه خاطر نه لک پا تاخیر بانده اجرا کیگی.
د خصوصي پوهنتونونو محصلان یو بل ستونزه دا یادوي چې په دې پوهنتونونو کې ډېر وخت د زده کړو پر ځای فیس ته ارزښت ورکول کیږي. د بیلګې په ډول که کوم محصل په خپل وخت فیس تحویل نه کړي، پوهنتون ته نه پرېښودل کیږي او یا هم په امتحان کې ګډون نه شي کولی. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصله زر کامیری له حکومت غواړي چې د خصوصي پوهنتونونو لوړ فیسونه راکم کړي.
زما یوازینی مشکل چې دا د فیس له لحاظه ده، یعنی که چېرې دغه فیس زموږ په پوهنتون کې اخیستل کیږي مجبوره، یعنی کیدای شي په ټول پوهنتونو کې اخیستل کیږي همدونه فیس. نو زما خپله شخصي همدا ستونزه مې څه ده د فیس له لحاظه ده،
چې د فیس کم سونو کوم کوي چې د خپل معاصل یا خپل دغه څوک چې درس وایي معاصل د کنه په حساب د معاصل کوي چې خپل درسونه په خاطر سره ورسوي یو له هغه فکر مخشوش وي د خپل د فیس له هغه یعنی زیات وخت مجبور زه خپل کارو کې وظیفه وکي ډیر ورځ یو څوک چې ایسا غوړون نه لري پلان مثلا لستون سره مختنس کول د هغه فیس پوره کی نو باید خپل کارو کې چې خپل کارو کې بل درسو ته غوونه توجه نس کولای نو همدغه له هغه زما یو ځنی غوښتنه له دولت نه ده چې د فیس له هغه کوي چې موږ کوم کې فیس هم کم شي
خو د لوړو زده کړو وزارت وین فیصل امین په خصوصي پوهنتونونو کې ډیر فیس او په مختلفو نمونو له محصلانو پیسې اخیستل د قانون خلاف کار بولي هغه له محصلانو غواړي کچېرې په کوم پوهنتون کې د فیس په برخه کې زیاتۍ ورسره کیږي لا دوی سره د خپل ستونزه شریک کړي
ټول ځوانان ته وایم که هر پوهنتون دی مونږ ته اطلاع ورکړي مونږ هم خپل نظارت کوو دوی مونږ ته اطلاع ورکړي چې دغه مونږ دغه موسسه کې مونږ درس وایو په دغه موسسه کې دومره فیس اخلي مونږ نه زر افغانی مثلا د مونوګراف نه اخلي $200 فیس اخلي مونږ نه که مثلا یو مضمون کې ناکام پات کیږو فیس اخلي مونږ نه یا مثلا یو ټایم نه بل ټایم ته چې خپل ځان تبدیل کوو مونږ نه فیس اخلي دا درست نه ده دا خلاف د قانون ده زه خو همدا خاطر نه وایم چې یو مسله چې ډیر مهم ده چې محصلین باید هوښیار اوسي هر محصل چې خپل ځان یو ځای ته شامل کوي یا درس وایي دا باید هلته ډیر دقیق برخورد وکي که پوهنتون ورته وایي چې دا زما داخلي لایحه ده چې د دې پر مبنا باندې زه ستا فیس اخلم دا باید ورته ووایي چې د دې مبنا څه ده دا خو وزارت تحصیلات عالی په لوحه کې شته نه نشته چې نشته خو زه نه ورکوم مونږ خپل نظارت کوو خو دغه موضوعات مثلا چې مونوګراف نه یو څوک فیس ور نه اخلي مونږ خو نه خبري پوهنتون مونږ ته نه وایي که محصل مونږ ته وایي مستقیم زو همدغه کیس باندې کار کوو دې ته رسیدګي کوو
د خصوصي پوهنتونونو محصلان وایي د فیسونو د مهمواله لقبلا په دې پوهنتونونو کې درسي نصاب او درسي بهیر ته ډیر پام نه کیږي او استاد چې په صنف کې هر ډول تدریس وکړي اداره یې پوښتنه نه کوي خو د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو د ریاست مشر پوهندوی محمد امیر کمال وایي یو کمیټه یې ټاکلې چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې د خصوصي پوهنتونونو پر درسي موادو بیا کتنه وکړي
په خو چې کوم خصوصي پوهنتونونه جوړېدل هغه ته ویل چې تاسو لار شې د دولتي پوهنتونونو دغه نصابونه لاړی کاپی کې په مغه نصاب باندې مخکیزي یعنی دغه مکمل صلاحیت دی توکل شوی او د التم دار چې خوخه او په هر ډول نصاب باندې لاړو له مغه تطبیقولو په تیر یو کال کې زمونږ یو بل لوی لاسته راوړنه دا و چې د نصاب د بیا کتنې لپاره مو یو ځانګړی کمیسیون وټاکه د جناب پوهان صاحب حمید الامین په مشرۍ باندې په دې کې متخصصین ناست دي د ټول خصوصي پوهنتونو نصابونه له سره ګوري په دې باندې بیا کتنه کوي د خپل نصابونه جوړوي بیا راځي دغه کمیسیون مقابل کې د خپل نصاب نه دفاع کوي او دا د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې کسه دولتي او که شخصي په ټولو پوهنتونو کې په یو ډول باندې دغه نصاب عملي کیږي په امید لرو چې په راتلونکو شپږ میاشتو کې به دغه لړۍ هم موږ سره ته ورسو
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سادات وایي هغه ځوانان چې په کانکور کې دولتي پوهنتونونو ته نه دي کامیاب شوي او د اقتصادي ستونزو له کبله په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې نشي کولی دوی دا زمینه ورته برابروي چې په وړیا ډول او یا هم په تخفیف سره په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي
ټول هغه ځوانان چې هغه اقتصادي ستونزې لري او شخصي پوهنتونونه نشي ویلی په ډېرې اسانۍ سره په مرکز کې زموږ معینیت په ولایتونو کې د ځوانانو اموریتونو ته رجوع کوي د دوی سره انټرویو کیږي د هغوی پوښتنه کیږي که رښتیا هم ثبوت شوه چې دوی اقتصادي وضعیت کمزوری دی مستحق دی هغوی سره موږ دغه کمک کوو اړوند پوهنتونونو اړوند پوهنځیو ته یې معرفي کوو نه یوازې چې د یوه سمستر یوه کال دپاره له شروعنه تر اخره پورې له دغې ښه نعمت نه چې د ځوانانو چارو معینیت رامنځته کړی دی برخمن کیږي
خو ګوریدونکو دا تاندې څانګې مهم دومره وه دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې زموږ پر ویبپاڼه هم لوستلی شئ پته مو ده pa.azadiradio.com او په فیسبوک کې مو هم په دې پته پیدا کولی شئ facebook.com/تاندې څانګې تر بلې تاندې څانګې مو په لاس پرم
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسعودا نیازی
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ
Well, thank you. One of the reasons why I'm delighted to be on your program is because I know that you tackle these really important issues that
یو له خو دلایل څخه چې ډیر خوشاله یم او تاسو په خبرونه کې مې ګډون کړی دا دی چې تاسو د تاریخوالي له ډیرو سخت مواردو سره سروکار لري.
Congratulate you for doing that.
د دې ورځې په خبرونه کې د برېټانیا سفیر خاغلی ډامینیک سره ځانګړی مرکه لرو. په پیل کې به افغان میرمنو سره د برېټانیا د همکارۍ یو مرستو پاړه د خاغلی سفیر پیغام واورو.
Well, thank you very much for having me on the to be here.
ډیر مننه چې ماته مو په دې خبرونه کې وخت راکړ. خوشاله یم هغه پروګرامونه چې د برېټانیا دولت د ښځو د ظرفیت لوړولو، شوانې او روزنې او د ښځو د پیاوړي کولو په برخه کې تر ملاتړ کوي. زه د هیواد د سفیر په توګه پرې ویاړم. په افغانستان کې زما د اوسېدو تاریخ 40 کال مخکې ته رسیږي. هغه څه چې مې په یاد دي، په هغه وخت کې هیڅ مېرمنې په دې هیواد کې کار نه کاوه او هیڅ یو انجلۍ په ښوونځي کې نه و. خو اوس یو مثبت تغیر وینم او زه ویاړم چې برېټانیا د افغانستان له حکومت او خلکو سره مرسته کړې چې د افغانستان خلک داسې لاسته راوړنې ولري. برېټانیا په افغانستان کې په 500 عمده برخو کې د میرمنو لپاره کار کوي. لومړی له اقتصادي پلوه د ښځو پیاوړي کول. موږ له افغان حکومت سره په ګډه کار کوو چې افغان میرمنو ته د کار زمينه برابر کړو او په مستقیم ډول کلیوالو میرمنو ته کار پیدا کړو. موږ یوازې په تیرو دوو کلونو کې له 6000 میرمنو څخه د لاسي صنایعو، اوبدلو او نساجۍ په برخه کې ملاتړ کړی دی. دوهم د شونې او روزنې په برخه کې په تیرو درو کلونو کې برېټانیا له 6000 میرمنو څخه د زده کړو په برخه کې او تقریبا 10000 شونکو څخه ملاتړ کړی دی. په دې نشي وختونو کې مو د افغان زده کوونکو لپاره د چیفنینګ تحصیلي بورسونو یو سیالي جوړ کړي چې برېټانیا یې چاري پر مخ وړي. هغه څه چې زه پرې ډیر خوشاله یم دا دي چې په دې سیالۍ کې د ښځو ګډون 45% وو او دا په تعلیمي برخه کې د ښځو ډیروالی څرګندوي. دا چې کولای سي د برېټانیا د بورسونو لپاره سیالي وکړي. درېمه برخه له تاوتریخوالي څخه مخنیوي او د ښځو ملاتړ دی. موږ کوشش کوو چې ښځو ته ورستا کړو چې خپل حقوق وپیژني، له تاوتریخوالي سره مبارزه وکړي او له دغه اوسنی وضعیت څخه ځان راوباسي. څلورم له ښځو څخه ملاتړ کوو چې د غوي ژغ ووریدل سي. د دې اونۍ په پای کې ځینې میرمنې زموږ سفارت ته راځي چې زموږ سره د خپل ژوند کیسې شریکي او دا چې په کورنۍ، ټولنې او کاري چاپیریال کې له کومو ستونزو سره مخ دي او په افغاني ټولنه کې د یوې قوي میرمنې موجودیت څومره اړین دی. او بلاخره په امنیتي برخه کې له ښځو څخه ملاتړ کوو. تقریبا 6 کال وړاندې د پولیسو په لیکو کې د ښځو ونډه ډېره پیکه وه. خو اوس تقریبا 3000 میرمنې د پولیسو په لیکو کې دندې لري چې موږ له افغان حکومت سره په دې برخه کې ډېر کار کړی دی. ویاړو چې د افغان افسرانو په روزلو کې مهم مرسته کړې ده. سمود وړاندې مې د افسرانو د فراغت په یو محفل کې ګډون کړی و چې نارینه او ترڅنګ یو ډله میرمنې هم وې چې د افغانستان په اردو کې زده کړې کړې وې. برېټانیا له دې اکاډمۍ سره مالی مرسته کوي او همدارنګه میرمنو ته په دې اکاډمۍ کې د زده کړو زمينه برابروي چې د افغانستان له اردو سره یو ځای کار وکړي. نو موږ په افغانستان کې د ښځو په برخه کې هغه توافق ته په کتو سره چې د بروکسل په کانفرنس کې مکړې وو او نشه یو میلیارد ډالر مرسته و تنظیموي. موږ په ټولو پروژو کې د جندر موضوع په نظر کې نیولې ترڅو زموږ پروګرامونه د نارینه او ښځینه لپاره ګټور تمام سي. نو زه د افغان میرمنو لپاره د یو نارینه اتل په توګه حاضر یم. هر پښتنه چې په یادو سو برخو کې لري لما څخه وکړي او مننه چې ماته مو بلنه راکړې ده.
جناب سفیر، اولن خوشحال هستیم از اینکه برنامه زن و زندگی مورد دلچسپی شما شده. ثانیاً با تماس هایی که ما با زنان و دختران در طول هر هفته داریم دائم شکایت از یک مسئله و او هم انواع و اقسام مختلف خشونت علیه زنان دارند و از نبود یک راهکار منظم از سوی نهادهای مسئول داخلی و مؤسسات ذی‌علاقه خارجی در جهت آگاهی دهی بر زنان دارند. می‌خواستیم نظر شما را در زمینه داشته باشیم که چرا با گذشت حدود 1.5 دهه تا هنوز کمترین اقدامات مؤثر در زمینه صورت نگرفته.
زنان در هر جایی که هستند، در افغانستان یا بریتانیا و یا هم جای دیگر، حق دارند تا در یک محیط صلح‌آمیز زندگی کنند، اما مستحق خشونت نیستند. موافق هستم که این به مثابه یک چالش در همه جوامع وجود دارد. اینجا در افغانستان ما تلاش می‌کنیم تا با نهادهایی کار کنیم که زنان را که خشونت را تجربه نمودند کمک می‌کنند. این را کمک می‌کنند تا بدانند که چگونه باید از این مشکل بیرون آمد و چه کمک‌ها به آنان آماده است، چه از طرف اینجوها و یا هم حکومت. اما نظر به ساختار نیاز است و حکومت ظرفیت‌سازی کند تا درگیر مسائل خشونت نشود و این هم دلیلی است که ما با پلیس و اردو از نزدیک کار میکنیم تا نه تنها حضور زنان در صفوف پلیس و اردو پررنگ باشد، بلکه در آموزش هایی که ما به هر یک از نیروهای امنیتی افغان میدهیم معیار جندر را در آن در نظر گرفته، حقوق زنان و جلوگیری از خشونت علیه آنان بخش عمده ای از آموزش ها است. قبل از اینکه به کار آغاز کنند،
آقای سفیر، زهم په خپل وار تاسو ته خرغلاست وایم او ډیر خوشاله یم چې تاسو د نیمه نړۍ خبرونه خوښه شوه ده او دلته مو تشریف راوړی دی. آقای سفیر، بل مهمه مسله دا ده چې د افغانستان په قضایي نظام کې تل خزو سره دوګونه چلند کیږي او هغه څه چې لازم ده د دوی قضیو ته رسیدګی نه کیږي. تاسو څومره په حکومت او اړوندو ادارو فشار راوړی چې په دې برخه کې د خزو قضیو ته په سم ډول رسیدګی وشي او دوی سره دوګونه چلند ونشي؟
I think you put your finger on a really important issue.
تاسو ډیره ښه خبره ته اشاره وکړه. موږ فکر کوو چې نړیوال ټولنه څارنوالي او د افغانستان حکومت ترې خبر دي. موږ د مدني ټولنو له شمیر ځنګړو بنسټونو سره کار کوو ترڅو هغه شذې چې په کلو کې ژوند کوي او خپل حقونه خبرې نه دي یا هم محاکمو ته لاسرسي نه لري، اما په هوای ورته ورکړو. دا کار په ډیره اسانۍ سره کولای شو. د بیلګې په ډول په جماعتونو کې د ویناو لاري، هم دا ټول د قومي مشرانو او بنفوذو شخصیتونو لاري د قضایي سیستم په اړه شذو معلومات ورکولای سو. د غرض له هغو قاضیانو سره کار کوو چې قضایي سیستم ته د شذو د لاسرسي په برخه کې په ځنګړي توګه له کلیوالو شذو سره کار کوي. زه د مدني ټولنو څخه چې په دې برخه کې کار کوي خوشاله یم، او کله چې ما د بروکسل په غونډه کې ګډون درلود د مدني ټولنې ډیره ونډه مې ولیده. په ځنګړي توګه هغه بنسټونه چې شذې له خپلو حقونو او د قضایي سیستم له څنګوالي څخه
تشکر. پرسش دیگه ای که ارگان های مربوط به زنان دائما از پالیسی سازی حرف می زنن، ولی در عمل اقدامات مؤثر انجام ندادن در رابطه به موضوعات زیرب بزنن. شما از طریق پروژه های مربوطتان چی برنامه های را روی دست دارین؟
حمایت صدای زنان چیزی است که ما انجام می دهیم و برنامه های دیگر مانند توانمندی که ایالات متحده آن را حمایت می کنند مثال های خوب حمایت صدای زنان در سطوح مختلف است. من شخصا با برخی زنان در تماس هستم که در سطح حکومت در بخش های تجارتی و بخش های دیگر در جامعه کار می کنند. فکر می کنم نقش الگو برای زنان بسیار مهم است تا دیگران از آن الهام بگیرند و الگوی مهم در بخش تعلیم و آموزش است. برنامه ها مانند توانمندی کمک می کند تا صدای زنان در قریه ها شنیده شود و بخشی از نهادهای جامعه مدنی شوند. ما امیدوار آن هستیم تا از طریق این برنامه ما بتوانیم بخشی اعظمی از زنان را شامل نهادهای جامعه مدنی نماییم.
خاقل سفیر، بلا مهم خبر داده چې ډیره افغان میرمنې په لرې پرتو سیمو او کلو کې له ستونزو سره مخ دي، خو د نړیوالې ټولنې مرستې ډیری تر لویو ښارونو محدودې دي. ولې له هغو ښځو سره مرستې نه کیږي چې دوی هر ورځ بېخي ډېرې ستونزې ګالي او مرستو ته اړتیا لري؟
د تمویل کوونکو په توګه موږ د دې مخالف یو چې یوازې پر ښارونو تمرکز وکړو، او باید هم زموږ کار یوازې تر ښارونو محدود نه وي، بلکې له ښاره بهر په کلو کې هم کار وکړو. په هغو پروګرامونو کې چې موږ پکې ډالرو او یا د افغان حکومت هغه پروګرامونه چې موږ یې تمویلوو، دا چې ډېر کارونه مو له افغان حکومت سره مشترک دي، موږ هڅه کوو چې لرې پرتو سیمو ته هم ورسېږو. پوهېږم چې اسانه نه ده، او څه ډول چې موږ غواړو تل نه بریالي کېږو، اما تر یو ځایه ټول په دې پوهېږو چې د نجونو له زده کړو څه ډول ملاتړ وکړو. یوازې برېټانیا په تېرو درو کلونو کې له 300,000 نجونو ملاتړ کړی چې زده کړو ته لاسرسی ولري. شل کاله مخکې مو په یاد دي چې په افغانستان کې د نجونو لپاره هیڅ ښوونځی نه و، خو اوس په ټول هیواد کې در سلنه زده کوونکي نجونې دي، او دا یو مثبت تغییر دی. موږ په کلو کې د ښځو د ملاتړ په خاطر یو لړ ځانګړي پروګرامونه لرو. زموږ هدف په کلو کې له لاسي صنایعو، اوبدلو او نساجۍ څخه دي چې ښځې په خپل کور کې کار کوي، خپل تولیدات آماده کوي او بازار ته وړاندې کوي، چې دا ډیره مهمه ده. موږ د کارت اف په پروګرام کې د کرنې او مالدارۍ وزارت، د کلیو بیا رغونې وزارت او له نشې توک سره د مبارزې وزارت سره په ګډه مصروف یو چې له ښځو نارینه و سره له ښاره بهر د کرنې او فارمونو په برخه کې مرسته وکړو. تاسو یو ډیره مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې موږ د افغانستان له حکومت سره په ګډه په دې کار کوو او هڅه مو دا ده چې پراختیا ورکړو.
ښاغلی سفیر، په قضایي برخه کې افغان حکومت هیڅ یوه داسې قضیه نه لري چې له کومې میرمنې سره تاوتریخوالی شوی او د هغې قضیه دې پر مخ وړل شوی وي. تر ټولو لوی مثال یې د فرخوندۍ قضیه یادولی شو چې هغه په بېرحمۍ سره ووژل شوه. له هغې پیښې نه نږدې یو نیم کال تیر شو، خو هغې قضیې ته هیڅ رسیدګي ونه شوه او مجرمینو ته سزا ورنکړه. کړل شو. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
هغه
څه چې زه غواړم وی وایم دا دی چې د افغانستان قضایي سیستم باید د ټولو لپاره په ماسر ډول کار وکړي، او دا یو دلیل دی چې نړیواله ټولنه د افغانستان له څارنوالۍ او قضایي سیستم څخه ملاتړ کوي. د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د حکومت لپاره د درک وړ خبره دا ده چې موږ کولای سو ډېر کار وکړو. تاسو د فرخوندې د غمجنې پېښې یادونه وکړه چې ټوله نړۍ ترې خبره ده. د افغانستان له قضایي سیستم څخه تمه لرو چې د دې موضوع موارد روښانه کړي. زما په نظر ستاسو لپاره د یو راډیو خبرونې د چلوونکي په توګه او زموږ لپاره د افغانستان د نړیوالو مرسته کوونکو په توګه دا یو مناسبه توقع ده چې دا قضیه تعقیب کړو. باید عدالت وغوښتل سي او تخنیکي او حقوقي همکاري موجوده وي. موږ په همدې خاطر د افغانستان له قضا او څارنوالۍ څخه ملاتړ کوو چې د ښځو غږ واورېدل سي او عدالت ورسره وسي. موږ غواړو تر څو په همدې ټولو مختلفو برخو کې.
ښاغلی سفیر، ډېره مننه دا چې راغلی او په خبرونه کې مو ګډون وکړ.